ما را همراهی کردن. در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با یک برنامه خبری یک ساعته پشتو با شماست. من تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتان.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د باسونو مو اوریدل هله د چي خوښوي مې وي د دې اوس د سهار لاس بجې شوې د ازادي رادیو د یوې بلې خبرونه اوریدو ته بلنه درکوم چې تر یو لاسو بجو پورې دوام کوي د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکیم راستوړند کیږي د خبرونه پر راپورونو کې به ووري چې ولس مشر اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام ادارې ته شپږ میاشتې وخت ورکړی څو هغه صندوق افغان حکومت ته وسپاري چې د پولیسو معاشونه ترې ورکول کیږي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر مو هم په همدې خبرونه کې درته چمتو کړی دی. خو تر هر څه مخکې غوښ شي خبرونو ته ولسمشر اشرف غنی یو ان ڈی پی تشپد میاشتې مهلت ټاکلی څو هغه صندوق حکومت ته وسپاري چې پولیسو ته معاشونه ترې ورکول کیږي. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د ملي وحدت په کابینه کې باید جنګي مجرمانو ته ځای ورنکړل شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په د هند سمندر د یوې لسیزې مخکې وژونکې تسونامي لسګونه زره قربانیانو ته په څو آسیایي هیوادونو کې د درناوي مراسم روان دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې مهلت ټاکلی څو د هغه صندوق مدیریت وروس پاری چې اوسمهال د افغان پولیسو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی ازادۍ رادیو ته وویل دا اقدام د ولسمشر لخوا د اصلاحاتو د هغه پروګرام یو برخه ده چې د لندن په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته د عملي کولو ژمنه ورکړې وه. د دغه 500 میلیونه ډالري صندوق چاري د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام لخوا پر مخ وړل کیږي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په دوام کې راځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس د جشن پر مهال په یو پوځي اډه کې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د ختم لمنځنه وکړه. ښاغلی اوباما پرون د هوایی په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته د امریکایي پوځیانو قربانۍ باعث شوې چې د نړۍ خلک په سوله او نیکمرغۍ کې ژوند وکړي. اوباما وویل په افغانستان کې د امریکایي ښځو او نارینه وو د خدمت په نتیجه کې افغانان کولای شي چې خپل هیواد غوی او زیاته کړه چې تروریستان اوس نشي کولای پر امریکا حمله وکړي. په افغانستان کې د امریکا محاربوي ماموریت سکل چې پای ته یې وازی درې څلور ورځې پاتې دي ختميږي. ټاکل شوی چې د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره سم په نوې 2015 کال کې په افغانستان کې ډېر لسنیم زره نړیوال پوځیان پاتې شي. چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ په نوم د نړیوال ماموریت په نوی پړاو کې به نړیوال پوځیان افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر وایي د ښځو د کرکټ ډلې په نوم څه نشته. نسیم الله دانش رویټر خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کرکټ لوبې د ودې زمینه مساعده نه ده. په افغانستان کې د ښځو د کرکټ ډله په 2010 کال کې جوړه شوه، خو د دې ډلې یو شمیر لوبغاړي د روان کال په ترڅ کې د طالبانو د ګواښونو نه امنیو او محافظه کارانه باورونو له امله ورځ تر ورځې کمه شوه. فعالان وایي د افغان میرمنو د کرکټ د لوبډلو ناڅرګند برخلیک ښیي چې په دې ټولنه کې د ښځو د سپورت پر اساسی ملاتړ نشته. او روسیا افغانستان ته د ناتو د تدارکاتو د وړو راوړو د راتلونکي پاړه په افغانستان کې له ډیر نړیوالو ځواکونو سره د خبرو دوام ته چمتو ولای خودلې. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازی زمیر کابلوف وای په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت لپاره سره په خوانی قرارداد په اوتومات ډول نه بندیږي او روسیا په دې برخه کې خبرو ته تیار ده. خغلی کابلوف له انټرفاکس خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې ناتو په تیرې وکال کې د خپلو تدارکاتو د انتقال لپاره د شمال لاره یو ځل هم کاروانه خست، نو ځکه د پوینا دا مسله باید حل شي. عراق او ترکیه ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په مبارزه کې باید لا ډېرې پوځي همکارۍ لپاره کار وکړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون له خپل عراقي سیال حیدر العبادی سره په یو ګډ خبری غونډه کې وویل هیواد چمتو دی چې عراق سره په ګډه د پوځي مرستې د ډېریدو په برخه کې کار وکړي. عبادی وایي دواړو خواوو د روزنې، د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او د هغو ځواکونو ته د وسلو پر لیږلو بحث کړی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. عبادی زیاته کړه چې د ترکیې لخوا عراقي ځواکونو ته د وسلو د لیږلو په برخه کې د مرستې چمتووالی ښودل شوی. ترکیې له نږدې له تیرې میاشتې راهیسې د کورد پیشمرګه ځواکونو د روزنې چارې پیل کړې دي او وایي کېدی شي د روزنې د لړۍ د عراق ملي ګارد ته هم ورسوي. اردن وایي تر خپل وسه به هڅه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې له منګولو خپل پیلوټ خوشي کړي. دا پیلوټ د دسمبر په 24مه نیټه د سوریې رقیق ښار ته نږدې وروسته له هغه ونیول شو چې الوتکه یې نسکوره شوه. د اردن یوې حکومتي ورځپاڼې الرای د پنجشنبه په ورځ وویل چې حکومت ژمنه کړې چې د معاز الکساسبه د راخوشي کېدو لپاره به تر خپل وسې پورې هڅه کوي. دغه شپږویشت کلن پیلوټ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي حملې کولې چې اف پارس الوتکه راولوی ده. واشنگتن د اسلامي دولت ډلې دا ادارت کړي چې وایي الوتکه دوی وشته ده. په همدې حال کې د پیلوټ پلار د خپل زوی د خوشي کېدو غوښتنه کړي. هغه د اسلامي دولت ډلې ته په یو پیغام کې ویلي چې زوی د دوی هم مذهب دی او ورسخه غواړي چې له زوی سره یې سم چلند وکړي. د هند سمندر د یوې لسیزې مخکې وژونکې څونامي لسګونه زره قربانیانو ته په څو آسیایي هیوادونو کې د درناوي مراسم جوړیږي. د 2004 کال د دسمبر په 26مه نیټه د سمندر په تل کې یوې درنې زلزلې د هند سمندر څپې طوفاني کړې چې په نتیجه کې په انډونیزیا، سریلانکا، هند، تایلند او څو نورو هیوادونو کې ساحلي ښارونه لاندې شول او له 2 لکو زیات انسانان ووژل شول. ګڼ شمېر کسان یا خو لسره پیدا نشول او یا تشخیص نشول. د دې سونامي چې علت یې په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو درنه زلزله وه له 1 میلیون زیات کسان بې کوره کړل. د انډونیزیا اچې ولایت چې د زلزلې مرکز ته نږدې دی تر ټولو زیات وځپل شو. 1,18,000 خلک یې مړه او ګڼ شمېر کلي له نقشې څخه حذف شول. د سونامي له پایله شپږ ساعته وروسته د سمندر څپې د ختیځې افریقا، سومالیا، تانزانیا، کینیا او سومالیا سواحلو ته ورسېدې. د انډونیزیا د اچې ایالت په مرکز بنده اچې کې زرګونه کسانو په یو جماعت کې د دې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی څرګند کړ. او رستای خبر دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ناتو د غړیتوب لپاره د اوکراین هڅې اروپا ته خطر پیښوي. لاوروف پرون په یو ټلویزیوني چینل کې په خبرو کې وویل چې له ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو هڅې نه یوازې د اوکراین خلکو بلکې د اروپا امنیت ته ګواښ دی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایان الکساندر لوکاشف خبرداری ورکړی و چې د ختیځ لوري ته د ناتو پراخیدل به روسیا اړ باسي چې په وړاندې مناسب ځواب ووایي. دا تر دې دمه خبرونه. زمونږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. په راپورونه کې به واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام څخه غوښتي چې د افغان پولیسو د معاشونو لپاره جوړ شوی صندوق په شپږو میاشتو کې حکومت ته وسپاري. سبا د جدي شپږمه نیټه ده چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل 15 کال پوره کیږي. په دې مناسبت یو تفصیلي راپور لرو. لبلې خو د انتقالي عدالت د همغږي ډله وایي چې جنگي جنایتکاران باید په کابینه او مهمو دولتي پوستونو کې په کار ونه ګمارل شي. په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت له مخدرو موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو پر مټ د خپلو بریاوو ډاډ ورکوي.
د کورنۍ چارو وزارت هغه ځانګړي ځواکونه چې د موادو مخدر سره د مبارزه کې ستونزونه لري او موږ هر کال هر قاچاقبران مسو چې مخدره توکي قاچاق کوي لاس لري.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او پروستي برخه کې د ځوان فکر او نیز پروګرام خپرو او ریډیو ته را سره اوسئ. د د آزادې رادیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې د هغه صندوق مدیریت افغان حکومت ته وسپاري چې اوسمهال د افغان پولیسو د معاشونو د ورکولو مسولیت لري. د ولسمشر ویاند ازادۍ رادیو ته وویل دا اقدام د اصلاحاتو د هغه پروګرام یو برخه ده چې ولسمشر د لندن په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته د عملي کولو ژمنه کړې وه. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان د افغان حکومت دا غوښتنه له وخته مخکې بولي او وایي لومړی باید اصلاحات راغلي وای. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام د یوې برخې په توګه له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د پولیسو د معاشونو د ورکړې صندوق کنټرول دوی ته ورکړي. اوسمهال د دې 500 میلیون ډالري صندوق کنټرول او مدیریت د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پورې اړه لري. د ولسمشر وین نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی له دې موسسې غوښتي چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې د دې صندوق د مدیریت چارې افغان حکومت ته وسپاري. سالارزی زیاته کړه
مسئله
حسابدهی و دوی زموږ اصلي هدف حساب ورکول او شفافیت دی، او د اصلاحاتو د هغه پروګرام د تعقیب یو برخه ده چې افغانستان د لندن په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وعده ورکړې وه. په همدې اساس افغان حکومت غواړي د نړیوالې ټولنې د هغو مرستو چې افغانستان ته یې ورکړي او په افغانستان کې مصرف سوي جواب دی اوسي. له دې کبله د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام څخه غواړو تر څو په شپږ میاشتو کې د دې پروژې مدیریت افغانانو ته وسپاري. تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو راپور په خپرولو سره په دې اړه هغو اندېښنو ته اشاره کړې وه چې ګواکې د دې صندوق د مدیریت لپاره افغان حکومت لازم ظرفیت نه لري. د دې صندوق له لارې د افغانستان په ولایتونو او بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې 150,000 پولیسو ته معاشونه ورکول کېږي. افغان کارپوهان هم ورته اندېښنه لري او وایي افغان حکومت باید د دې غوښتنې په مطرح کولو کې بیړه ونه کړي. دوی وایي چې دغو پولیسو ته پر خپل وخت د معاشونو رسولو لپاره یوې سمې تګلارې ته اړتیا ده. جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دولت افغانستان دغه فرصتونه تر اوسه په لاس نه دی راوستي چې دغه اصلاحات په عمومي په دولت کې او بیا په خاص دولت په امنیتي سکتورونو کې په وزارت داخله کې براولي. کوم تحقیقات چې موږ کې سویده اکثریت فساد په قضایی ادارو که او پا پولیس که موجود و پا دیل حال زما پا نظر دا دیر وقتی دست چه داغ مسئولیت ده ماش او حقوق امتیازات ده پرسنل و ده ملل متحد نه یا ده یون دی پی نه وزارت داخلی تورکل شی.
شغلی کویستانی زیتوی که چیری لامادگی پرت ده کار وسی او پولیس پر خپل وقت ماشونه ترلاسه نسی کرایی نوشای پراتلون که خطرناک پایلی رمنزده کری. ولسمشر اشرف غنی داس محل د پولیسو د ماشونو د ورکړې مدیریت غواړي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد له لوی ننګونې سره مخامخ دی. افغانستان د نړۍ په کچه د هغو څلورو هیوادونو په لست کې دی چې اداري فساد پکې ډیر دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جدي شپږمه نیټه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ ده. که څه هم د دې ورځې څخه شاوخوا 15 کاله تیریږي، خو لا هم د افغانستان په ګنشمیر سیمو او ولایتونو کې د جګړې نښې نښانې پاتې دي او خلک ترخی خاطرې له هغه وختونو لري. افغان مجاهدین هم دغه د جدیش پګمه د توري ورځې په نوم یادوي او وایي چې افغانستان ته د شوروي پوځونو راتک افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې درانه زیانونه اړولې دي. افغان سیاسي کارپوهان د پخواني حکومتونو غلطو سیاستونو ته په انتقاد سره وایي چې د افغانستان د ورسته پاتې کېدو او دربدری یوازینی علت د افغان سیاسيونو همدا غلط سیاستونه او بهرنیانو ته غړه کې خودل دي. اجمل تورمان په دې اړه یو تفصیلی راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوولم.
په داسې حال کې چې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو لوتلو شاوخوا شپږ ویشت کاله کېږي، خو لا هم د دغه هیواد په ځینو ولسوالیو او سیمو کې د هغه مهال د جګړو او بمباریو نښې نښانې پاتې دي. د دغه کلونو پر مهال زرګونه افغانان ووژل شول، معلوله شول او مهاجرتونو ته اړ شول. کور کلي وران او باغونو او فصلونو ته یې هم اور واچول شو. پخوانی جهادي مشران وایي چې په افغانستان کې باید د جدش پګمه یا د شوروي پوزونو د يرغل ورځ د تل لپاره د وی تورې ورځ په توګه ول منزل شي. افغان جهادي شخصیت سید ساق ګیلانی د پخوانی شوروي اتحاد د پوزونو لخوا افغانانو ته د اوخت زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان د نجیب خلکو باندې چې کوم اقتصادي صدمه ورسېد، افغانستان یو زراعتي ملک دی او د افغانستان خلکو په زراعت کې مصروف پاتې شوی دی. چې کله د مهاجر شول خپل کلو باندې پرې خودلې، نو د دوی زراعت د منځلار دوم د تجارت مسله وه چې یو تعداد زیات زموږ افغانان سرمایه‌دار او افغانستان پرې خودو، د افغانستان نه د باندې سرمایه گذاري وکړه. نو دا یو لویه صدمه ده چې تر اوسه پورې د هغه اعاده نشي کېدلی.
د جدیش پګمه هغه ورځ ده چې تر ټولو لومړی د وخت جمهور رئیس حفیظ الله امین استوګنځي د تاجبیګ ماڼۍ د ټانکونو او الوتکو تر برید لاندې راغله. امین و وشل شو او ببرک کارمل خپل ځان د نوی جمهور رئیس په توګه اعلان کړ.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا، و شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم.
شورویانو او افغان لاتړي حکومت مجاهدینو ته اشرار او اخوانیان ویل او د نیولو او وژلو لپاره هر چاره تر سره کوله. د کابل جلال آباد په لوی لار په ماهی پر کې د ګوګا منډه د کلی لوټی شوی دیوالونه لا هم د هغه محل د جګړو او بمباریو کیسې کوي. په دې کلی کې چې شاوخوا 300 کورنۍ ژوند کوو، اوس ټول 2-3 کور خلک پاتې دي. نور له کلی بي ځای شوی او خای لا هم له پولې هخوا د مهاجرو په کمپونو کې دیروي. د ګوګا منډه د کلی څو تنه اوسیدونکي د پخوانی شوروي ځواکونو د بریدونو زړې خاطرې پسړه کوي.
ایمان نوم معلم رحمت ګل دا روسانو بیا څنګه چل کو په دغه ټانګي کې به دلته کلو شیراوړي، نو دوی به مونږ ته غاټ غټ کلو شیرا کړی، بیا به راته ویل په پښتو کې به مونږ ته ویل چې بچیا دا تا مشرور چیرته ده، کاکا دی چیرته ده، لالا دی چیرته ده. خو بیا مونږ نه پیدلو، مونږ به ته به 100 روپۍ هم راکړي، نو هغه به مرته وخود، هغه به چې راوېستل کور نه او لاسونه به پیوتړل او بسترګې به پیوتړلې او په موټرو کې به واچول، بیا به هغه مونږ له وسه پورې پسترګم نه دی لیدلې. چایا دوی به خور لاندې کړي، دوی به چیرته
خلک مال سره څوک مړو څوک ګوډو څوک لاندو څوک به بدل څوک له لګې څوک له تندې او بعد حاله ای بانگی و کنه بیا لالو پخ پرو پکو در مشومان بام خوزه ویلی وی مغره او پر آقا تلیلی نو
تلا محمد بینوم در دیورسیان پا واقعی زراغ لیمون واده واده و کنه او دیر جنم یو خر و دیر جنم کارا بارک لالو پاکستان تا ما خپل پا یدی که در سلو کسای بود لال در بیچارگان و تر لوی وشتل د کلی څلور پنځه کسې وشتل.
د پروان ولایت د جبل سراج د پښتي سرخ سیمه بیا د شوروي پوځیانو په وړاندې د افغان مجاهدینو د مبارزو یو ژوندۍ تصویر وړاندې کوي. دلته د شوروي پوځیانو ګڼ شمېر هغه ټانګونه، موټرې او جنگي وسایل راټول شوي چې مجاهدینو سره د جګړو پر مهال ویجاړ شوي دي. تر ګوګا منډه وروسته چا دا نه خراکړه او پښتي سرخ ته هم ورخلو. د دې سیمې له څو تنو اوسیدونکو وارو
حتی چې مرچ موټی کې واخیستله د روسانو مخکې وغل سلام ترې واخیسته، هر رقم توپو سره موږ وشتلی، زموږ کور میرې دستی اوارې کړلې، موږ ورونه پلرونه سیاسري زموږ شهیدی کړلې.
امین الله خان موږ وتښتېدلو سیاسر یم د کورونه ووتې، کورونه هم تلاشي شوه په اندازې چې غوایي مال زموږ واخیستله، مریانو سره وشتله قتل یې کړه.
آغاونه خو زمونږ دښمنان وه، د دین دښمنان وه. آغاونه به چې هر وخت راتلله زمونږ کورونه به یې لګوله، زمونږ مشران به یې مړوله. آغاونه خو تجاوز ته راغلي وه دلته چې زمونږ خاوره ونیسي.
نږدې یو نیم لک شوروي پوځونه په 1950 لمریز کال کې افغانستان ته راغلل او بلاخره وروسته له 9 کلونو په 1960 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله چې تر ببرک کارمل وروسته د افغانستان دموکراتیک ګوند وروستی جمهور رئیس و له افغانستان نه وتلو ته اړ شول. که څه هم تر ډاکټر نجیب الله وروسته د صبغت الله مجددي، برهان الدین ربانی، د ملا محمد عمر او حامد کرزی حکومتونه هم آرام نه ول، او د اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې هم ناامنۍ ډېرې دي. خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې دا د همغه اور لمبې دي چې تر اوسه نه دي مړې شوي. دوی د پخوانیو حکومتونو له ناسمو سیاستونو نه د انتقاد په ترڅ کې وایي چې یو شمېر افغان سیاسیونو تل مدام د بهرنیو تر اخید لاندې له خپلو خلکو، خاورې او وطن سره جفا کړې ده، او همدا وجه ده چې افغانستان کله هم د یو خپلواک هیواد په توګه پرمختګ ونه کړ. افغان سیاسي کارپوه عبدالوکیل اټک:
دوشنبه د راډیو نه ببرک کارمل بیانیه ورکړله، خو د هغې نه وروسته د روسانو په ټانګ سور افغانستان راغی، او دلته د په هیڅ نه وخت ازادي او اسم نه لرل، ټول د هغې نه الهام اخیسته، او هغې ورسره په اړه برخه کې حتی په ملکي برخو کې مشاورین کې نه ولي، مشاورینو په نوم باندې د کې جی بي غړي ناسو،
خلک هم وایي د پخوانی شوروي اتحاد ناتړي حکومت چې دوی ته د کور کالی ډوډۍ د برابرولو شعارونه ورکول، دا هر څه ورنه واخیستل، او لا هم لکه د ګوګا منډه د کلي اوسیدونکي استوګنې ته کور نه لري، خوراک ته ډوډۍ او اغوستلو ته جامې. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اوس هم نور موضوعات. د ملي شورا یو شمېر غړي چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې کتلي وای، د غیر مسلکي کسانو پر سر لانجو د کابینې معرفي کېدل ځنډولې دي. د ولسی جرګې ځینو غړو د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هغه نومان وزیران چې د اړیکو پر اساس ولسی جرګې ته معرفي کیږي رایا نه ورکوي. یو شمېر سناتوران بیا وایي د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل او د دوو ټیمونو ترمنځ د واک ویش په هیواد کې د جدي ستونزو د رامنځته کېدو باعث شوی. د صفي الله ستانګزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې خلک د کابینې اعلان ته پته مدي، د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافونو د کابینې اعلان ځنډولی دی. د ملي شورا د غړي وایي چې د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او په دې پوه شول چې د نوماند وزیرانو د معیارونو په سر اختلافونه موجود دي. د ولسي جرګې یو غړي ګل پاچا مجیدي ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا استازیو په امنیتي ارګانونو، لوی څارنوالۍ، محاکمو او بهرنیو چارو وزارت کې د مسلکي او وړ کسانو د ګمارلو په خاطر ولسمشر ته ځینې وړاندیزونه وکړل. د وایي د حکومت د جوړښت یا د واک د ویش په اړه دوی موافقې ته رسېدلي چې کوم وزارتونه په کوم ګروپ وویشل شي، په هغې موافقه شوې. هیڅ کومه ستونزه نشته. لانجه په اشخاصو باندې ده چې د ولسمشر لخوا ردېږي. تر نن یې مسلکي کسان یا نه دي پیدا کړي، یا یې هم نه دي غوښتي، یا په خپل منځ کې سره نه دي جوړ شوي. زموږ وړاندیز دا و چې امنیتي سکتور، قضا او څارنوالي او د بهرنیو چارو وزارت بېطرفه کسانو ته ورکړل شي. تمه د کابینې یوه برخه د چهارشنبه په ورځ اعلان شي، خو دا کار د نامعلومه دلیل له امله وځنډید. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته یو نږدې کس چې وی غوښتل نوم یې وانخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اجرایي رئیس لخوا د یو شمېر نوماند وزیرانو نومونه ولسمشر ته لیږل شوي دي او پاتې ستونزه دوی نه ده جوړه کړې. اخو یو شمېر افغان سناتوران وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ نور د منلو نه دی، او د ملي یووالي د حکومت مشران باید په هیواد کې شته ستونزې درک کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې له روان وضعیت اندېښنه وښوده، او وی ویل چې د دوو ټیمونو ترمنځ خپل منځي مخالفتونه د اوسنیو ستونزو لامل شوي دي. دی وی د دې لپاره چې دا ټیمونه له بیلابیلو سیاسي اشخاصو او ګروپونو جوړ شوي، د کمپاینونو په وخت او په خپلو کې سره د څوکۍ او امتیازاتو د ورکړې وعده کړې ده. اوس چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی، په دې معنی چې واک د دوو ټیمونو ترمنځ ویشل شوی دی، نو خپلې کړې ژمنې ژر تر ژره نشي پوره کولی، او نه هم د مقابل لوري قناعت ترلاسه کولای شي. یو شمېر افغان کارپوهان عوام خلک وایي د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو درې میاشتې تیریږي، خو افغان مشرانو تر اوسه د کابینې غړي ولسی جرګې ته نه دي معرفي کړي. دوی وایي چې د کابینې په اعلان کې ځنډ د ناامنیو د زیاتوالي او د اقتصادي ستونزو لامل شوی، او د دې وضعیت دوام په حکومت باندې د خلکو باور راکم کړی دی. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه لیکلي چې له ولسمشر نه غواړم چې په نوي حکومت کې و هغو کسانو ته چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي ځای ورنه کړي. حکمت الله د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي د ولسمشر غنی نه هیله لرم چې په هلمند ولایت کې ځوانان بیکار دي نو ولسمشر دې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، هسې چې په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه. مستری د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی نه مودا غوښتنه ده چې د هیواد زورواکو ته دې په کابینه کې ځای نه ورکوي او په کابینه کې دې نه ورګډوي او کابینه دې ژر معلومه کړي. او میر احمد عثماني له شیندن ولسوالۍ څخه لیکلي، اوس هغه وخت را رسیدلی چې دولت کابینه اعلان کړي او که اعلان نه کړي نو ملت ته بې تفاوته ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. افغان حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او په تیره د امریکا د متحدو ایالاتو د مرستې غوښتنه کوي. د خبره د دې وزارت مرستیال ابراهیم ازهر د پنځمې پورز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی ځانګړو ځواکونو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره کافي چمتووالی نیولی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې واوري.
له هغه وروسته چې د امریکا ځینو سناتورانو وویل چې د نړیوالې ټولنې لمرستو پرته به افغانستان د مخدره موادو په هیواد بدل شي، افغان چارواکي وایي چې د دې موادو پر ضد مبارزې ته ضروری ده چې یو جامع ستراتیژي جوړ شي. د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم ازهر د پنځم به پورز ازادي راډیو ته وویل، په دې برخه کې د امریکا او انګلستان له هڅو سره سره افغانستان له کوکنارو او مخدره موادو پاک نشو.
تر څو چې د امریکا د متحده ایالاتونو دولت له افغانستان سره مشترک ستراتیژي جوړه نکړي دا مبارزه به ستونزمنوي. افغانستان نن سبا په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دی. موږ په هیواد کې 1.6 میلیونه روږدي لرو. په دې مبارزه کې د نړیوالو مرستو ضروری ده.
د ښاغلي اثر په خبره په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,20,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې اکثره د ځمکه د هلمند، کندهار، فراه، نیمروز، اورزګان، زابل، ننګرهار، لغمان او کونړ په ولایتونو کې وي. سموده مخ کې له مخدره موادو او جرایم سره د ملګرو ملتو د سازمان د مربوط ادارې په یو راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې سکهال د تیر کال په نسبت د کوکنارو په کار کې زیاتوالی راغلی دی. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو دوه سناتورانو ویلي چې که امریکا او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره مرستې ونه کړي دا هیواد به د مخدره موادو په هیواد بدل شي. سناتورانو داین فاینستاین او چک ګروسلی ویلي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق دوام به د افغانستان دیار لسکلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې مهمې ګڼي او وایي چې افغانستان غوسې هڅې کوي چې هیواد یې د مخدره موادو په هیواد بدل نشي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل،
د کورنیو چارو وزارت هغه ځانګړي ځواکونه چې د موادو مخدر سره د مبارزه کې دستاوردونه لري او موږ هر کال هغه قاچاقبران نیسو چې مخدره توکي قاچاق کې دوی لاس لري او دوی محاکمو ته سپارل کېږي. زموږ باور دا دی چې د نړیوال کومک او حمایتونه به د افغانستان د خلکو سره دوام لري. هیڅ وخت به موږ اجازه ورنکړو چې زموږ هیواد د مخدره توکي په هیواد تبدیل شي. دې کې باید په منطقي کې نور هیوادونه هم صادقانه او په جدیت باندې مبارزه وکړي.
بلخوا د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمیسیون هم د دې مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې موثرې ګڼي. دا کمیسیون له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې دي روانې هڅې جدي او پراخې کړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شیبه زمون غاگ له ازادي راډيو او ری ازادي راډيو د سهار لو د مخام تر او ورزيد اونۍ خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډيو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاگ آشنا راډيو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. قدر منوریدونکو د مخام لو د سهار تر او د امریکا غاگ آشنا راډيو او د سهار لو د مخام تر او ازادي راډيو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو ورسته حالاتو خبر کړي. دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. په موکړی د مهمو خبرونو لنډیسته افغان حکومت د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې د هغه صندوق مدیریت وروسپاري چې اوسمهال د افغان پولیسو د معاشونو د ورکړې مسؤلیت لري. ولسمشر باراک اوباما د کرسمس د جشن پر مهال د امریکا د هوایي ټاپوګانو په یو پوځي اډه کې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د ختم لمانځنه وکړه او وی ویل چې د 2001 کال د سپتمبر له ولسمې وروسته د امریکایي پوځیانو قرباني د دې باعث شوه چې د نړۍ خلک په سوله او نیکمرغۍ کې ژوند وکړي. روسیه افغانستان ته د ناتو د تدارکاتو د وړو راوړو د راتلونکو په اړه په افغانستان کې له ډیرا نړیوالو ځواکونو سره د خبرو اترو دوام ته چمتو ولای خودلای. عراق او ترکیه ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې بعد د لا ډیرې پوځي همکاري د پیاوړتیا لپاره کار کوي. اردن وایي تر واسه واسه به هڅه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې له منګولو خپل هغه پیلوټ راخوشي کړي چې الوتکه څور از مخکي نسکور شو. او د هند سمندر دی ویل سیز مخکي وجون کې تسونامي لزګونه زره قربانيانو ته په څو آسیایي هوادونو کې د درنوي مراسم روان دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو او اوس هم پام وکړئ یو بل موضوع ته. د بهرانونو د نړیوالې ډلې یو څېړونکي د افغانستان د دوو بیلابیلو وختونو حالات سره پرتله کړي. د دې ډلې څېړونکي ګریم سمیت چې په 2015 کال کې افغانستان ته تللی و د دې هیواد حالات له اوسنیو حالاتو سره پرتله کړي چې څومره خراب شوي. خو نوموړی د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نتیجې ته هیله مند دی او وایي چې په افغانستان او سیمه کې به یو ځل بیا سوله او امن راشي. د دې مطلب لنډیز اسمت سروانه اوروي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور لمخي د نړیوالو بحرانونو د ډلې څېړونکو ګریم سمیت لومړی پلا په 2015 میلادي کال افغانستان ته لاړ. نوموړی له کابل په نوي جوړ شوی سړک کندهار ته تللی چې تر جوړېدو مخکې د 400 ساعتونو مزل و خو وروسته 6 ساعتونو ته رالاند شو. شغل اسمیت وایي چې د طالبانو د بیرحمه رژیم له پرځولو 14 کال وروسته او له افغانستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو له مرستې سره سره دا هیواد لا هم د نړۍ یو تر ټولو بېوزله هیواد دی. د کابل کندهار په سړک اوس د سفرمانا په بیه د مرګ اخیستل دي. په دې لاره دومره بمونه چاودول شوي چې د 16 ساعتونو سفر یې 13 ساعتونو ته اوښت کړی دی. د بحرانونو د نړیوالې ډلې څېړونکو شاغل سمیت روان میلادي کال چې په پاتې څو ورځو کې ناتو او امریکا خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي له 2001 میلادي کال را پدې خو د افغانستان لپاره تر ټولو خنډي کال بولی. خو وايي د خوشبینۍ دلایل شته. د زیاتوي د افغانستان نوی ولسمشر ژمنه کړې چې په حکومت کې به د فساد ریشي وچوي او له ګاونډي هیواد پاکستان سره به اړیکې ښې کړي چې له ډیرو کلونو راهیسې باور کېږي د طالبانو په نازایونه پکې دي. سمیت په عین حال کې د افغانستان له فساده د ډک حکومت او امنیتي ځواکونو د اصلاح کولو لپاره ولسمشر غني له ستونزو سره مخامخ ویني. له بل خوا طالبانو ویلي چې تر هغه به جګړه ته دوام ورکړي چې ټول بهرنیان نوی وټلي. بهرني پوځیان په داسې حال کې له افغانستان ووځي چې له 2000 لومړي را پدې خوا تر بل هر وخت جګړه تیزه شوې ده. د لومړي ځل لپاره د ملکیانو مرجوبلي تر لس زرو واوښته. سمیت له جګړې څخه د طالبانو لاس اخیستل له دې سره تړلی بولي چې افغانستان له پاکستان سره اړیکې نږدې کړي. پتیرو د یارلسو کلونو کې چې حامد کرزای د افغانستان ولسمشر وو د افغانستان او پاکستان د اړیکې شینوي. خو اشرف غنی هڅه پیل کړې چې له پاکستان سره اړیکې شې کړي. د هیله لري چې پاکستان به بل اخره له افغان طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو لاره اواره کړي. د ولسمشر غنی هڅو ته د پېښور په پوځي شونځي کې حمله توجه زیاته کړه. لدې حمله وروسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د استخباراتو رئیس افغانستان ته لاړل او له افغان چارواکو سره د طالبانو پر ضد د ګډو عملیاتو ژمنه وکړه. دواړو هم ولسمشر غنی او هم صدر اعظم نواز شریف ټینګار کړی چې د شاه او بد طالب ترمنځ به توپیر نه کوي او کتونکي د دې خبرې مطلب دا ګڼي چې پاکستان د افغان طالبانو په اړه خپله پالیسي بدله کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو، زه احمد شاه فطرت من په سلامونو هر کلی کوم. د بلبلو کورسوالی د ځوانانو ټولنې په دې وروستیو کې د پوهنې او روغتیا په برخه کې څه کارونه پیل کړي دي؟ د بلبلو کورسوالی د فراه ولایت د لوی ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې کابو 100,000 نفر نفوس لري. د ځوانانو وایي چې په دغه ولسوالی کې دغه دوه برخه ته هیڅ پاملرنه په تیرو 13 کلونو کې نه ده شوې او دوی اوس په خود جوش ډول باندې حرکت پیل کړي او غواړي چې دغه ولسوالی د وسنی وضعیت څخه وباسي. زموږ سره د نن ورځې په بحث کې دي د بلبل کلسوالی د ځوانانو د ټولنې غړي، هر یو د ټولنې مشر یا مسؤل عبدالملک جهانی، همداشان د بلبل کلسوالی د ځوانانو د ټولنې مرستیال ناصر احمد الدائی، او همداشان عبدالجبار علمی د مدني ټولنې یو فعال ځوان، او همداشان احمد جان د بلبل کلسوالی د ځوانانو د ټولنې غړي. ټول میلمنو ته شراغلاس وایي. جانی صاحب، لمړی به تاسو سره شه پیل کو، کته سمجه ته وایس په خپل تاسو ټولنه څو وخت جوړ سي په بلبل کلسوالی کې او د څو وخت رئیس فعالیتونه کوي؟
زم په نوبت سره خپل سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ورسته تر سلامه د ټولنه په 1990 کال کې په لسو هغه وخت هم ځینې فعالیتونه درلودل، خو په اخر کې چې مشکلات ډیر سو په بلبل کې، بل خصوص د روغتیا او د پوهنې په بخش کې مشکلات د ځوانانو ډیر و. پر دغه اساس باندې ځوانان یو خود جوش حرکت منځته راوستی دی چې اوس غواړي چې د بالابلک ولسوالۍ کې د سیاحت په بخش کې او د معرف په بخش کې لاسته راوړنې ولري، او معرف د دغه اوسنۍ وضعیت څخه د باندې وباسي. تقریبا په اوسنۍ وضعیت کې معرف بیخي ډیر شاته پاته دی. سیاحت دغسې هیڅ خلق د بالابلک خلک و دو دغه ته لاسرسی نه لري وسیات او معرف ته.
په خپل د ځوانانو ټولنې دغه حرکت په څه ډول پیل کې او انګیزه څه وه؟ آیا تاسو د دغه اوسنۍ وضعیت څخه څه زیان لیدل چې دا کار هم پیل کې، که څه خبره انګیزه چې
انګیزه یې دا وه چې اکثریت خلک خبر سوه یو در معلمین چې د بالابلک په نامه راغلی و. د بالابلک په ولسوالۍ کې باید جوړ سوی وای، هغه پر بعضې مشکلاتو یا امنیتي مشکلات یا خپله د معرفو د چا ستونزې پر هغه اساس باندې هغه جوړ نه سو، او د بالابلک ولسوالۍ ځوانان ټوله دغسې یو خود جوش حرکت ورته دوی ته ودرېدی چې زموږ در معلمین یا زموږ دغه امتیاز هغه شی چې راځي زموږ د ولسوالۍ حق وسي، هغه ولې بلې ولسوالۍ ته ولاړ سي؟ او داسې دغه خبرونه رسېدله موږ ته چې دا در معلمین ورکوي د جوین ولسوالۍ ته. او د سیاحت په بخش کې هم دغسې شپخانې راتلې د بالابلک په نامه براله، منظوري براله د مرکز څخه، دلته به په بلې ولسوالۍ کې یا په جوین کې یا به په غلیکا کې یا به په اناردرې کې جوړېدله. چون هېڅ کار نه و، خلکو هېڅ لاسرسی نه درلودله، خلک بیخي ډېر پتنګ راغلی و. د دوه مشکلاتو څخه دا یو حرکت ځوانانو وکړي.
جانی صاحب، که موږ ته وایست مخکې مو وویل چې بلبل کلسوالی شاخوا 100,000 نفر نفوس لري، د دغه نفوس شمیرو څخه به څومره کسان پوهنې او روغتیا ته لاسرسی ولري؟
د بالابل کلسوالی تقریبا تر 100,000 نفوس ډیر نفوس لري. تر 100,000 په دا 100,000 نفوس کې تقریبا 2% وصیت او معرف ته لاسرسی لري، لکم تر 2%.
منم جانی صاحب، تاسو وروسته راګرځو، اوس به الدائی صاحب ته بدن ورکو. الدائی صاحب، که تاسو موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر او د ټولنې د ځوانانو د ټولنې د ارزونو سره سم څه عمده ستونزې د پوهنې او روغتیا په برخه کې بلابل کې شته؟
زه خپل سلامونه د خپل ملګرو ته او د ازادي راډیو ټولو د اوریدونکو ته وایم. د بلابل کلسوالی هغه ولسوالی ده چې یو اقتصادي ولسوالی ده. د ټولو فرار لاره پر هغه ولست ټول سواری لار پر هغه پرته د بلا بلوک هغه تقریبا 100 کال مخکې دی لیسه د لوټه د لیسه تقریبا 2200 نفر د شاګردان د لوټه فعلاً دی د مکاتب نسته فعلاً بالا بلوکی کئی تر شپږم یا تر نهم دی ابتدایي متوسطه دی فعلاً دا موږ غواړو موږ د ځوانانو ټولنې هلې ځلې دا دی چې باید موږ ته لیسه جوړ سي باید موږ ته مدرسې جوړ سي تقریباً بالا بلوک 240 کلی دی په 240 کلی کې تقریباً لکه جانی صاحب چې وویل موږ څلور الا یو پنځه شپږ مکتبه بالا نه لرو هغه هم په مختلفو دغه کې زموږ د بالا بلوک زیاتره خلک هغه د زیرکو خوا ته پراته چې هغه کت اند تعلیم او د سیاحت د بخش خو بېخي محروم دی هلته هېڅ نه شفخانه شته نه کلینیک شته نه دغه شته دو دور د فرارو را دی خو ته سو مکتب دی هم یو کلینیک دی نو موږ ځوانان غواړو چې دغه متوسط ابتدایي متوسطه سي متوسطه موږ ته دغه سي اغه لیسیته د غسی کلینیک وبخش کې تقریبا بلابلوک کې 1 لک نفوس لري 1 لک نفوس ته دوی یو کلینیک په ټول د بلابلوک کې لري اغه د شوان په نامه کلینیک دی اغه ته هیڅ څوک نه ورځي نه د کنجابات خلک نه د گرانی نه د دیزک هیڅ څوک نه ورځي دا تقریبا د پرسونل ونه پر دی اته په زیات وخت دوا وینه ورځي دوا وینسته وری د واکسین بخش کې کار نه کیږي اغه نوم د کلینیک اخلاص نو موږ د سو وخت مخ کې یو غونډه راغوشته و رئیس تامیم راغوشته رئیس معرف راغوشته یو غو د مشکلات مور سره دغه کړه نو اوس هغه وادي راته کړی دي چې موږ په دې بخش کې مشکولې سو ستاسو سره دغه موږ دا سیاده فایلورو رئیس تامیم ویل چې یو کلینیک په کنس کې جوړ کو خپل د شوان کلینیک ارتقا ورکړي د فرارود کلینیک ارتقا ورکړو د ماره په بخش کې هم داسې د لکه جانی سب چې وویل درمالمین راغلی او فعلاً هغه د والي سمخت پریشی دی چې هغه غواړي چې جوین ته ورکړي بل بلابلوک کې وسازان نسته داسې د نیامنی د دغه بل بلابلوک بلابلوک ولسوالۍ کې خلکو بې امنیتي ده تقریبا اناردره ده شی بي کو پښته کوه د جوین دی په دې کې هر مؤسسه هر دغه چې راځي د شپږ وو مؤسسه راځي کورسونه دي کده غری وری جوړی زراعت بخش کې پروژه کاریږي کورسو په بخش کې کاریږي دا ټول ته دغه کیږي بلابل کې دوی خاص توجه نه ورته کوي
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې بلابل کې نامنی دا نامنی دا کار نه پیږي چلته وس
ستا هغه منن درته نامنی دی مقصدونه دغه هم نه دی لکه دا خلک چې مثال مؤسسات دغه کیږي زینور ورسوالۍ ته بلابلو کې توجه نسته
منن الدای صاحب اوس په عالمی صاحب ته ورورکو عالمی صاحب تاسو هم د ځوان پیس او د ټولنې د فعال پور پیس دغه سي ځوانانو د اقدام کړي دغه څنګه اقدام بولي او آیا دی به بریالي سي خپل کار کې
خپل نوبت سره د ازادي رادیو ټولو کارکونکو محترم اوریدونکو که ته د مینې او اخلاص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم موږ او تاسو وګورو او توجه کوم او د نړۍ تاریخ مطالعه کوو په نړۍ کې چې هر تغییر او تحول راځي ټوله د ځوانانو د خوځښت او حرکت نتیجه ده ځوانانو همیشه خوځښت کړی دی همیشه حرکت کړی دی په مختلفو لارو کې که هغه د سیاحت لارې که د علم او د فرهنګ لارې دوی خوځښت کړی حرکت یې کړی دی او په نتیجه کې مثبتو پایلو ته هم رسیدلی دي نو دغه حرکت چې د بالابلوک ولسوالۍ د ځوانانو کړی دی زه و دغه حرکت ډیر ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې دغه حرکت به په مثبتو نتیجو باندې پای ته ورسیږي او دغه کچیر مشتاسي ګورو ځوان فکر لري ځوان همیشه د مختلفو ټولونو څخه لیدنه کوي مختلفو ټولونو ته سفرونه کوي د خلکو د فرهنګ د خلقو د نتیجو د فعالیتونو څخه ځانونه خبروي او په دې نتیجه کې دوی خپل په ټولنه کې مثبتو جوانبو ته توجه کوي فکر کوي چې خپل په ټولنه کې مثبت تغیرات راولي نو زه دغه حرکت او دا خوځښت په ډیره نیک نظر باندې ګورم
همداشان که احمد جان ورته هم وارور کړه احمد جان ورته که تاسو هم موږ ته ووایاست چې تاسو د ځوان پیس په بلابلوک ولسوالۍ کې ژوند کوئ څومره اندېښنه لرئ چې هلته دغه ځوانان بېسواده پاتېږي او په څه کچې به بېسواده
څومره اندېښنه لري په دې اړه؟
د بلابلوک ځوانان یو دا دغه لري چې د بلابلوک ته لکه دا اوس چې جاني صاحب وویله، بلابلوک ته شی راځي، سامیا راځي، سام راځي، ولې خولته نه مطرح کېږي؟ هغه شی ورې نه جوړېږي. د بلابلوک څه بل داځي؟ په بلابلوک کې مکاتب شته، شپخانې شته، ولې هلته فعال ډاکتران نشته چې دوی دا مریضان ته داوي کوي؟ او بل داسې خبره ده چې د بلابلوک په ولسوالۍ کې د شوان په کلي کې چې یو کلینک شته، هغه د نن د شوان په مابینس کې د ډېر خلک نشي کولای چې امنیت د هغه تامین نه دی. که چیرې هغه کلینک د سړک غاړې ته راوړه سي، ډېر خلک به په دې وساسي، ولې چې د دا دوو درو کلو خلک ټول ورته راتلای سي، خپل مریضان ورته راوړای سي. او بل د بلابلوک د ځوانانو د دغه پر برابر چې دی د معرف په بلابلو کې هلته مکاتب ستا ځای نه لري، یا د بل په دغه کې ناستې د خلکو یو سرای زوړ سرای ورته نیولی، فرش ورې نهشته، چوکۍ نهشته، کم وخت چې د یو مکاتب فرش چوکۍ ځای نه وي، نو هلته شاګردان هم دغسې ځای په بلل کېږي، استادان ستا او شاګردان هم راځي. خو داسې خبره ده چې دغه دی چې دونه ځای نهشته چې دوی ته جوړ سي، چې دوی ته یو دوغنه ځای جوړ سي. په نورو ولسوالیو کې چې ورسي لکه پشترو د اناردره ما پښت دغه غلیکای شی وکوه پښت کول ته مکتبونه ستاپال مرشد ځایونه ورته جوړ کړي. بلابلوک تیسته وجونه کیږي.
تاسو دا مننه چې تاسو ځینې استادان ما شخه او مکتب ته مس نه راځي؟
یار فکر کوم شاید وسی، خو مقصد ډیر استادان ستا اوس درسونه بیا هم په اوس وخت کې څه شوي دي، خو بیا د طالبان نه خوان څه فشار پر دغه سوی دی، مقصد دغه سی وسی.
او جانی صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو، څومره مننه جانی صاحب چې خپل نامنی هم د پوهنې او روغتیا د په وړاندې اوس ننګونه ده.
ډېر ښه سوال. په دې خاطر چې ناامني هلته دومره هم نه ده لکه مسؤلینې چې ښایي، مسؤلین په دې خاطر چې هغه خپل کار نسي ترسره کولای او سم هغه خپل مسؤلیتونه نسي ادا کولای، دا یوازینۍ پلمه ده ودوی ته چې ناامني دوی ډېره هلته دغه کوي، ډېره ناامني لوړه شي، د ناامني کچه هلته ډېره لوړه شي. خو بیا هم زموږ تاسې وطنونه بې ناامني نه کېږي، دا موږ منو چې تر یوه اندازه پورې ناامني هم ستا او اثر لري، اما تر دې اندازه پورې نه چې مسؤلینې شهیدان امنی.
تاسو خو راغله دلته دولتي مسؤلین سره خبرې کوئ، تاسو ځوانان او همداشان مخکې احمد جان ورم وویل چې ځینې وخت کېږي ځینې خلک هم وایي چې په خپله دولت به سوال مخالفان هم شونځي نه پېژي چې هلته ځوانان په کښې درس وایي. آیا دغه د ځوانانو ټولنه دومره وړتیا هم لري چې د هغو سره هم په دې هکله خبرې وکړي او دوی هم قانع کوي چې دا د بلابلوک ځوانان دي، دا که سبا بې سواده پاتېږي د ټولو مسؤلیت؟
دا ورته خو په مشکې ستا، موږ هم د دوی سره مخکې هم خبرې کړې دي، دوی تقریبا مخکې هم ویلي چې موږ پر هغه برابر باندې چې څوک کوم معرف زموږ د ګټو سره د ټولنې د ګټو سره کوم مشکل ونه لري، موږ د معرف سره کوم مشکل نه لرو او د مکتبو سره کوم مشکل نه لرو. که چیرې په هغه کې یو امنیتي پوسته او داسې شی رانیسي د مکتب باندې یا پر مکتب پر سایه باندې امنیتي پوسته جوړه نیسي، دغه جوړه نیسي، دا ته د مکتب د خوا څخه وایي موږ ته کوم خطر متوجه نسي، موږ د مکتب سره کوم مشکل نه لرو.
نو دغه مکتبونه چې په بلابلوک کې تړلي دي، اصلي عامل یې ناامني نه ده بل څه؟
اصلي عامل د بلابلوک د مکتبونو د تړل کېدلو ناامني نه سو ویلی، په دې خاطر چې ناامني هلته یو مکتب چې دی د ملا عثمان نیکه لیسه، چې هغه ډېره پخوانۍ لیسه ده، د پرا په سطحه دوهمه لیسه ده چې جوړه سوې ده، د ډېر پخوا څخه ډېر متعلمین لري، هلته ډېره فعال هم وه په پخوا کې، ولې اوس د امنیه قمنداني د خوا څخه هغه نیول سوې ده او تعمیر یې ټول مځکه هغه غصب سوې ده. په هغه مځکې باندې امنیه قمنداني هلته دغه اچول ولې ورکا اچولې ده، او مکتب ډېر خراب ځایو کې په ډېر شخصي سراو کې په یو ډېر یله وضعیت کې پاته دی.
ځوانان د ولسوالۍ د امنیت قمندان سره هم جلسه نه کوي چې هغه پوسته بل ځای انتقال کړي، خو مکتب د ښوونې ده.
موږ څو واره ریاست معرف ته هم ورغلي چې پر دغه حساب باندې دوی خپله دغه وکړي د قمنداني سره خبره وکړي، موږ هم خبره ورسره کړې، خو ولې متاسفانه دوی موږ ته کوم مثبت جواب نه دی راکړی. دوی وایي دا ضرورت دی چې باید دلته پوسته وسي، دغه ځاګې موږ په دغه خاطر نیولی دی.
دغه مشکلات د پوهنې په برخه کې زه فکر کوم چې له ډېره وخته موجود و. په خپله ځوانان څنګه اوس اقدام وکړي او اوس دوی ورته پام سي؟
مخکې هم مشکلات و خو په دې اندازه نه وه. په دې خاطر په دغه اخر کې د خلکو هم ټولنې ته چې ګوري نورو ولسوالیو ته نورو ښارونو ته چې ګوري د هغو ماشومانو ځوانان ویني چې تر څه اندازه پورې د سواد څخه برخمن دي او زموږ ټولنه زموږ دغه ولسوالي تر څه اندازه پورې معرف پښکو کې فعاله دی مکاتب شی سته پر دغه برابر باندې خلک ټوله دغه سو همکار سو د ځوانانو د ټولنې سره او ځوانان هم دغه ټولنه بیدار سو دغه وکړي دغه پاتونی وکي وز غواړي چې دغه برخې دوه برخې فعال کړي لا
مننه جهاني صاحب الدای صاحب که تاسو تراسو بخپله د بلابل کولسوالی د مشرانو سپینجر برخورد د ځوانانو سره څنګه دی خصوصا کله چې تاسو غواړي داسې مهم موضوعګانو په اړه خپل ځغ پورته کوي اول د کمپاینونه وکړي دوی ستاسو په وړاندې څه غبرګون لري
مننه تقریبا درې ورځې مخکې موږ ولاړو د بلابل کولسوال ملا صاحب احمد اخوند سره مو کتل په کور کې هغه دی غونډې دغه څخه ډیر خوشاله سو هغه سپینجر هم خوشاله دی په دغه حرکتو چې ځوانان یې وکړي ولې ټولنې په خیر کې دی به بخیري کې ولسوال صاحب ډیر خوشاله سو د نور سپینجر هم لري هغه هم خوشاله دی د ځوان څخه هیله هم کوي چې تاسو باید وای موږ خو ولاړو زاړه سو تاسو هغه نوې قشرې چې پورته کېږي د جامع د کېر د بلابل په ساتو نمائندګي کوي دوی خوشاله دي فطرت سره
زه او په خپل تاسو د سپینجر او د ځوانانو سره په بلابل کې په دې اکل نور غونډې هم نیولې دي
او تقریبا ولسوالې کې دوی درې غونډې منور نیولې دي
او څه تاسو هغه پښبینې څنګه د چې تاسو په دا کار کې څومره کامیاب کېږي
ان شاء الله یو ان شاء الله په دې کار کې موږ کامیاب وي ماره بخش کم د غونډې د وسور پسې چې لر توجه ورته وشي سیات بخش کم ور پسې چې دا غونډې برکت چې تقریبا د یو هفته مخکې موږ د ریسی چی سره ولیدل د هغه د شوان د کلینیک ډاکټر به تبدیل کړي بل ډاکټر راغې دوام ور واسر بل نور دوا رااله ورته بس ان شاء الله اوس ټولنه لږ مثبت تاثیر لري پر دې مسولینو باندې
یعنی تاسو ځوانانو هڅې اوس نتیجې ورکړي
وو ډېر نتیجې کوماره بخش کم ان شاء الله سوې ده سیاتو بخش کم اوس وادي خورا کړی چې مثال دی وای په کنس کې موږ کلینیک جوړو په سور کې جوړو دا سره زیات شوان کلینیک ته موږ ارتقا ورکو دا سیاتو امیر ریس ویلې چې تقریبا اوس فرسنل یو نه پر دې موږ غواړو چې ولس نه پر کوجه فرارود بخش کې غټ کلینیک جوړو دا خدای د غدي او پات سو ریس درمالمین سره 13 ورځې موقته دا غدا سی ویلې چې زه ان شاء الله شش کال خو د غوس وسازم په کال ته د خیره کیر بالا بلوک دور سوالی بغت توری در معلومین در تفاعل کم دغه سوز متوسطی چې دا ان شاء الله لیسوت ز دغه کم دا شوادی ډیر را کړی د مسلمانو راته
او همدا شان یو بل سنځه بالا بلوک ویل کیږي د ځوانانو په برخ کې هغه د رشدوال او معتادی سنځه ده د ځوانانو ته متادسی هم دي ایا تاسو پروګرام کې دغه هم شامل دي چې دوی هم تداوی کوي پرینر د چنور ځوانان متادسی
من نه دا بخش مو دغه سره ریس ساتامي شایق سره مشرک کړه هغه ته مو ویل چې بلابلوک تقریبا ډیر یو با نفوس ولسوالی ده د ځوان چې ټول عمر متاد کیږي بیکاری څخه کیږي کچیر زموږ اقتصاد سمولي بیکاری راسي کچیر زموږ اقتصاد سمولي طالبان راسي ولی به دغه طالب چې جوړی دی بیکاری څخه جوړیږي دغه ځوانان چې ټول متاد ایران ته د غربي د لاس وري متاد دغه کی دغه لوی مشکل دغه سره ملک افغانان واده سره وکړ رئیس او شاګرد دغه وکړ تقریبا په ولایت کې دی مش 50 بستری دغه متادان د پاره شپخانه فعال کړ ان شاء الله دی خپل سوالي کې ان غواړي چې دا یو خدمت وکړو
مننه الدای صاحب اوس وار ورکو عالمی صاحب ته عالمی صاحب که تاسو مرته وایست په خپل بلابل کولسوالی یو لو سیمه هم ده که دغه ولسوالی ځوانان بې سواده پاتېږي سبا ورځ دغه د چا مسؤلیت
بله دا مسؤلیت زه د ټولو بلابلک د ولسوالۍ د ټولو اشخاصو مسؤلیت ګڼم بل خصوص د ځوانانو مسؤلیت ګڼم ځکه چې ځوانان د کولای شي دغه د دوی منفي لار په مثبت لار باندې تبدیل کړي تر څو چې موږ تاسو خپل اک خپل د یو چا څخه ونه نسو زموږ اک موږ تاسو ته نه راکول کیږي نو ځوان باید خپل ځخ پورته کړي پرې نشد چې نور دا به سوادي وغځيږي او لا نور هم رشي کې باید کوشش وسی چې د علم او پوهې په واسطه نور دغه بي سوادي لکه څنګه چې تاسو مختر اشاره وکړله متادي چې یو ډیر بد عامل دی په ټولنې کې چې د ټولنې د تباهي سبب کیږي نو دغه بي سوادي او همدارنګه د بیکاری او د یو داسې لکه متادي و داسې منفي کارو په مقابل کې باید یو پاتسون او یو غبرګون ولري او خپل خپل ژغ پورته کی مسؤلین آگاه کی خپل حق د مسؤلین څخه واخلي پرنج دي چې لا هم جهان تک چې وګورو جهان په ډیره لوړی سوي کې قرار لري لا هم تر اوسه مشتاسي د غفلت په خوب بده وسو خپل حق د چا څخه وانه خو نو دا زده ځوانانو مسؤلیت ګڼم همدارنګه د بلابلوک د ټولو اشخاص مسؤلیت ګڼم ځکه چې ټوله ځوان باید راپورته سي خپل ژغ و ټولنې ته ورسي مسؤلیت ته ورسي او ټوله د ټولنې اعضای باید د دوی سره همکار سي د دوی پښتواني وکي او د دوی سره همکاري وکي تر څو دا مشکلات حل سي
همداشان لمی صاحب کوز تاسو ته ځوان په کله چې ځوانان دغه ډول حرکتونه لکه د بلابلوک ولسوالي ځوانان چکړي دا سي حرکتونه کوي په خپل د ټولنې نور وګړي کاغذ پنجري کمشران همداشان که دولت په سوال مخالفین یا په خپل دولتي چارواکي د دوی برخورد تحصیل څنګه برخورد باید ورسره وکړي دا ځوانان
باید کچیر وګورو ځوان یو ډیر عام فکر لري ځوان همیشه مثبت ته ګوري ځوان هیڅ وخت نه غواړي چې ټولنه د بربادي سره مخ شي که د هر لحاظ یې که د اسلام د لحاظ یې که د علم د لحاظ یې که د فرهنګ د لحاظ یې د ځوان سره باید هر څوک همکاري وکړي کچیر موږ تاسو نن ګورو هر ډول طبقه د ځوان کوشش څخه استفاده کوي که مخالفین دي که خپل دولت دي که نور د ټولنې هر بخش چې دی د ځوانانو څخه استفاده کوي غواړي چې ځوانان خپل تر تاثیر لاندې راولي او ځوان وروزي خپل په اصلاح خپل هغه تر تاثیر لاندې راولي تر څو دوی ته خدمت وکړي
احمد جان ورو که تاسو هم راوګرځو تاسو په خپل بلابلوک ولسوالۍ کې از د ځوان پیس تاسو دا حرکت چې کړی آیا دغه بلابلوک ولسوالۍ د خلکو او مشران او همداشان هغه کسان چې ورې میشې دي د برخورد څخه راضي است ستاسو سره څنګه برخورد کړی
مننه زموږ د بلابلوک ولسوالۍ سپین ږیرو چې کوم وخت خبر شوي چې موږ په دغه باندې لاس پورې کړی دی هغه موږ ته ډېر ښه ویلي دی او زموږ څخه خوشحاله شوي دي ولې چې د بلابلوک ولسوالۍ سپین ږیرې اوس ځوانانو سره ډېر خوشحاله دي چې ځوانان اوس هغه د مکتبونه یې مخ ته ویوړه او سیاحت هم په بخش کې ډېر کار وکړي اوس کچېرې دا ورنه وي دغه دارالمعلمین موجود رالی دا یو وعده زموږ سره کړې ده چې دا به موږ ته جوړ شي نو په دوه دغه باندې سپین ږیرې زموږ سره په بلابلوک کې ډېر خوشحاله دي او موږ هم د سپین ږیرو پر لار ځو ولې چې داسې خبره ده چې په بلابلوک کې چې دی اوس که ځوانان ونه غواړي دوی کار ونه کړي ځوانان نو بلابلوک ولسوالۍ اخر پای بیرته خرابېده
او همداشان که موږ ته ووایاست چې تاسو څه هوډ لرئ چې دغه حرکاته تر کله دوام ورکوئ آیا واقعا که د هر نوع مشکل سره مخامخ شئ بیا هم ادامه ورکوئ
هو که موږ د هر رقم مشکل سره مخامخ شو موږ خپل ږغ تر لوړو مقاماتو پورې رسو تر څو پورې دوی زموږ سره دغه وعدې کړي دا باید دغه کې که هر رقم مشکل سره موږ مخامخ شو موږ دا خپل دغه رسو
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو ورو ورو د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کېږو اوس به د خپل میز د ګډونوال څخه د پایلې په توګه ځینې لنډې پوښتنې وکړو جاني صاحب که تاسو سره وګرځو لومړی خو تاسو موږ ته وایئ چې تر څه وخته به دغه ته دوام ورکوئ دغه حرکت خوځښت چې تاسو کړی دی تر کله به دوام ورکوئ څومره زغم لرئ په دې وخت
دې ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو د ټولنې ستونزې حل سي او د دغه جامعې ټولې ستونزې حل سي او تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي وسو او زموږ په وسه وسي چې هر څومره مشکلات زموږ مخته راسي ادامه ورکو د خپل حرکته
او څه پیغام لري نور ځوانانو ته د بلابلوک
او نور ځوانانو ته هم دغه پیغام دی چې را دي سي زموږ د ټولنې سره د یو ځای سي زموږ د ټولنې غېږه دوی ته خلاصه ده دوی هم کولی سي راسي ګډون وکړي زموږ سره ټولنې کې د ټولنې غړي سي او وکولی سي خپل ږغ و مسؤلینو ته ورسوي
مننه جاني صاحب همداشان مالدای صاحب که تاسو ته امر درکو تاسو څومره هوډ لرئ چې تر کله به دوام ورکوئ د یو ځوان پیس
چې زموږ په صورت کې یو قطره وینې موږ انشاءالله دې دغه ته دوام ورکو موږ د نور ځوانانو څخه هم غواړو لکه جاني صاحب چې وویل چې راسي موږ ټولنې سره یو ځای دي سي دغه مشکلات د ولسوالۍ مشکلات انشاءالله لږ راته موجود وو د پرا پسه ته غواړي د پرا ټول ځوانان غواړي داسې دغه لري چې انشاءالله به څو ورځې کې دوی د خیره یو عمومي شورا جوړ کړي تدا تر کار ته پېمن موږ ان شاء الله واد دغه کور باندې خیر سره ورته ولاړ ته ارکه مشکلات سره مخامخ سم ولاړ ورته
عالمی صاحب استاس خام پرسنو کو چې خپل استاس پیغام د ډول ځوانان د خپل ټودنې د شوال لپاره کار کوي څه دی او د دې څخه څه غوښتنه لري؟
بلې زما او ټول ځوانان ته دغه پیغام دی چې م پرېږدي چې نور د بی سوادۍ مزي وغځيږي، م پرېږدي چې نور بیا هم متادي خپل هغه اوشته ورسیږي، م پرېږدي چې نور هم بیا هم فقر او تنگدستي و نور بیا هم خپل واغه اوشته رسیدلې دا ورسیږي. د مختلفو لارو څخه کار واخو ترڅو خپل پټولنې کې سواد راولو، خپل پټولنې کې پوهنې ته رشد ورکو، کلینیکان جوړ کو، سیاحت ته پاملرنه وکړو، خپل د ټولنې عامه پوهاوی لوړ کو، خلک ودی ته واسو چې نور هم دوی د مختلفو لارو کې دوی خپل انرژي په کار واچوي او خپل ټولنه د مشکلاتو څخه وژغوري.
احمد جان نور کته ستام په ورستۍ برخه کې یوازې دا وایي چې د برابر کول سوای د نور ځوانانو ته څه پیغام لري او دوی څه غواړي؟
مننه. موږ د برابر ځوانانو ته دا پیغام لرو چې دوی هم راسي زموږ سره یو ځای سي، هر څه چې لاس ریریږو د چا زور هم نه را باندې رسیږي. که چیرې موږ ټول یو ځای سو ان شاء الله ټول ځوانان سره یو ځای سي د بلابلوک، زموږ په بلابلوک کې به امن راسي، امنیت به متامین سي، کلینیکونه به راته جوړ سي، مکتبونه به راته جوړ سي. خو بیا هم موږ تر هغه وخته پورې د لې او سره ولاړې تر څو پورې چې یو
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې بیا هم خپل درنو ملمنو هر یو عبدالمالک جهانی د بلبل کولسوالی د ټولنې د ځوانان د ټولنې مسول، همداشان ناصر احمد الدائی د دغه ټولنې د مرستیال، او همداشان عبدالجبار عالمی په فرا ولایت کې د مدني ټولنې یو ځوان فعال، او همداشان احمد جان د فرا ولایت د بلبل کولسوالی د ځوانان د ټولنې د غړ څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړي. تر بل خبرونه تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.